با امیدهای دیگه.
بعد به دید پاراجی پا افغانستان که مداخله تون شیده.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
احمد جعفر احمدی تاسو ستړی مشی او بل پختو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایی ریاست د بشري حقوقو د څارې ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت د نن اته چارواکي تورن کړي دي چې د بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونه کړي دي. د بشری حقوقو د څارې ادارې د آسیا د برخې مشر وای دغه تنه ځکه غوړه کړی چې حکومت ورته اجازه ورکړي چې له بشری حقوقو څخه سرغړونه ته دوام ورکړي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. محمد وای سمیمی وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په زابل کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. او د امریکایي فدرالي محکمې یو پاکستانی سړی په اروپا او امریکا کې د حملو په ترسره کولو کې له القاعده سره د همکارۍ په تور محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. په زابل کې د روان عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په زابل کې د یو دیرش ملکي برمته شوو د خوشې کیدو لپاره چې کله خبرو نتیجه ور نه کړه، د سه شنبه په سهار عملیات پیل شول. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال سرور دانش په دې عملیاتو کې له سلو څخه د زیاتو وسلوالو د وژل کیدو خبره کړې. خو د زابل سرپرست ولی محمد اشرف ناصری وایي په دې عملیاتو کې چې د خاک افغان په ولسوالۍ کې ترسره شول، تر 500 ډیر د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي چې نیمایي بهرنیان دي. ښاغلی ناصری ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې یوه بهرنۍ ښځه هم ده، او یوه بهرنۍ ښځه چې کمانډو جامې لرلې ژوندۍ نیول شوې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د کب په څلورمه وسلوالو یو دېرش کسان پر لویه لار له دوو بسونو ښکته کړل او له ځانونو سره یې یوړل. د افغانستان ولسمشر وایي چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. اشرف غنی دا خبره تېره ورځ په کابل کې د هند بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال وکړه. اس جی شنکر بیا ژمنه وکړه چې هند به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې به همکاري وکړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې له هند څخه لیدنه وکړي. د افغانستان برېښنا ریاست هیله من دی چې سبا یا بل سبا تر کابل پورې 170 میگاواټه استراري برېښنا انتقال شي. د برېښنا ریاست ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
امید است که اوضای جوی بهتر باشه تا ما بتانیم که به روز جمعه تا ساعتهای دیگر و یا هم اگر امکاناتش
نبود. لبد مرغتی رو از بابر و هوا دیره توپانی و پسالنگونو که کار نکیده، هیله ده چه نن هوا خوی زمک کارمندان کار رو که تر سبا به حسه وشی. خوکه چیر هوا واورین و ده شنبه تر روزی به 170 میگاواټ برېښنا د استراری پایول لاره کابل توسل شي. کابل ته د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول تاجکستان څخه د سالنګ له لارې برېښنا انتقالیږي. په سالنګونو کې تېره اونۍ درنې واورې ورېدې چې ورسره د برېښنا یو شمېر لویې پایې زیانمنې شوې.
اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا یوې فدرالي محکمې یو پاکستانی سړی په اروپا او امریکا کې د حملو په ترسره کولو کې له القاعده سره د همکارۍ په تور محکوم کړ. د نیویارک د بروکلین د محکمې قضایي هیئت د چهارشنبې په ورځ 28 کلن عابد ناصر القاعده د مرستو په برابرولو او له ورلوونکي وسیلې څخه د کار اخیستو په خاطر مجرم پیژاند. ناصر تورن و چې د القاعده د هغې څانګې مشري ورلغاړې وه چې په بریتانیا کې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې حملې پلان کړې وې. د نیویارک په مترو کې په بمي حملې کې لاس درلود، او د کوپنهاګن پر هغې ورځپاڼې د حملې پلان درلود چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتورونه خپره کړي وو. دا چې هغه ته بله کله سزا اعلانېږي نه ده معلومه، خو هغه له عمري قید سزا سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره به له ایران سره د روانو اټومي خبرو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. کیری د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره له پرله پسې درې ورځې خبرو اترو وروسته چې په سویس کې یې ترسره کړې مستقیما ریاض ته ولاړ. د دغو خبرو اترو هدف دا دی چې ایران دې ته اړ کړي چې پر دې هیواد د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. ټاکل شوې ده چې کیری به نن د سعودي عربستان له نوي پاچا سلمان سره وګوري او وروسته به د خلیج د همکارۍ د شورا د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره جلا جلا وګوري. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر او عربي متحده امارات غړیتوب لري. د اسرائیل په شان د خلیج سنی واکمن هیوادونه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه شک کوي چې د دوی په وینا ښایي هدف یې د اټوم بم تولید وي خو تهران دغه ادعا ردوي. امریکایي چارواکي وایي کیری به دغو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره یوه موافقه به ایران ته د دې اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې تولید کړي. د اوکراین په ختیځ کې په دونیت کې بیلتون غوښتونکي وایي چې د سکرو په کان کې د تیرې ورځې د چاودنې له امله درې دېرش کان ایستونکي وژل شوي دي. د زاسیاتکو د سکرو په کان کې پرون سهار چاودنه وشوه. په کیف کې چارواکو غوښتل چې د ژغورنې ډلې سیمې ته ورواستوي خو د اوکراین صدراعظم ارسین یاتسینوک وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو اجازه ورنه کړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې لږ تر لږه څلور دېرش پوځیان او یاغیان د سوریې په حلب ښار کې تېره ورځ وژل شول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله څرګندوي چې لومړی د سوریې د هوایي ځواکونو د استخباراتو په مرکز کې چاودنه وشوه، بیا تر هغې وروسته درنه جګړه ونښته. په بریتانیا کې د بشري حقونو دغه میشته ډله همداراز وایي چې د چاودنې او جګړې له امله د دواړو لوریو په لسګونه کسان وژل شوي دي او د استخباراتو د ادارې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د القاعده مربوط د النصره جبهې په نوم ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د یاغیانو د نورو ډلو په مرسته یې د هوایي ځواکونو د استخباراتو پر دفتر او شاوخوا سیمې برید کړی دی. او د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو سلاکار دی پر امریکا غږ وکړ چې اوکراین ته وسلې ورکړي. ساکاشویلی په واشنگتن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال تېره ورځ وویل چې اوکراین داسې وسلو ته اړتیا لري لکه د ټانک ضد څو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي. د ګورجستان پخوانی ولسمشر څرګنده کړه چې امریکا باید له اروپایانو سره په دې اړه کار وکړي او ښایي جرمني موافقه وکړي چې اوکراین ته وسلې وسپارل شي. ساکاشویلی وویل روسیه ممکن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې نورې سیمې ونیسي او په کیف کې حکومت بې ثباته کړي. کله چې په 2008 میلادي کال کې روسیې او ګورجستان جګړه وکړه ساکاشویلی ولسمشر و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان اجرایه ریاست د بشري حقونو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت حکومت دننې پر یو شمېر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقونو څخه یې پراخ سرغړونې کړې دي. د بشري حقونو د څار د ادارې د اسیا د برخې مشر وایي اته تنه چارواکي ځکه غوره کړي چې حکومت ورته اجازه ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې وکړي.
Has allowed these individuals to continue to perpetrate human rights abuses.
چارواکي په زابل کې د برمته شو یو د شو کسانو د خلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت د پلسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
ښایي ټول مسله کې راوسته ده تقریبا د اوتو څلوېښت نفر مخالفین د موضوعي نسبت لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو کې پرمختګ شوی خو یوې موافقې ته د رسیدو په لاره کې تر اوسه ستونزې شته. د خبرونې په وروستۍ برخه کې په دوهمه نیمایي کې البته دوه اونیز پروګرامونه درته غوره شوي دي، اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د د افغانستان اجرائیه ریاست د بشري حقوقو د څار د ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دننه پر یو شمیر چارواکو تور پورې کړی دی چې له بشري حقوقو څخه یې پراخ سرغړونې کړې دي. خو بل لورته د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رایټس واچ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت ته پکار ده چې د دوی د راپور له مخې تورن کسان محکمې ته راکاږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان اجرائی ریاست څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت د زور زیاتی د مخنیوي لپاره یو پراخ ملي پروګرام لري چې په دې پروګرام کې دا هم شته چې له بندیانو سره باید ناوړه چلند ونه شي او له هغو امنیتي ځواکونو سره حساب کتاب وشي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي وي. د ملي وحدت د حکومت د اجرائی ریاست له لوري دا خبرې د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په ځواب کې تیر ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې خبرې شوې. د عبدالله عبدالله د دفتر په اعلامیه کې راغلی دي چې د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د اتو افغانانو نمونه اخیستې دي چې دوی له قانون څخه معاف شوي دي. اجرایي ریاست څرګندوي چې په افغانستان کې له څلور لسیزو راهیسې جګړې روانې دي، نو ډېر کله پر خلکو تور پورې کېږي او حقیقت ژر نه رابرسېره کېږي. د دې لپاره مخکې تر دې چې تورونه پورې شي دقیقو څېړنو ته اړتیا شته. خود بشری حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې د ادارې مرستیال فلم کاین ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت زموږ د راپور له مخې له تورنو خلکو تحقیق وکړي یو ډول دفاع کوي.
With regard to the statement from the office of chief executive Abdullah Abdullah
د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دفتر د اعلامی له مخې موږ خوشحالي شوی یو چې په هغو تورنو پسې نه ګرځي چې په راپور کې شته. دا یو ستونزه ده. دغه راپور چې د بشري حقونو ډلې خپور کړی دی له داسې حقیقتونو ډک دی چې د ګڼو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. دا باید حکومت ته ډېر با ارزښته وي چې له مخې تحقیقات وکړي او دغه کسان چې مسؤل ګڼل شوي دي محاکمه کړي. د هیومن رایټس واچ په راپور کې چې د سیشن به پر خپور شو د روزګان یو قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی امنیه قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا د اورګون ولسوالي قومندان عزیز الله، د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د تخار د ملي امنیت پخوانی رئیس نجیب الله کپیسا، د جمعیت اسلامی ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالد او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یاد شوی دي. د بشري حقوقو د څار ادارې له نړیوالو مرستندوی هیوادو غوښتي دي چې د افغانستان پر حکومت فشار راولي څو دغه کسان چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي محاکمه ته راکاشي.
و مورد چې د افغانستان اجرائی ریاست د بشري حقوقو د څار ادارې هغه راپور رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت دننه اته چارواکي تورن کړي دي چې له بشري حقوقو څخه پراخ سرغړونې کړي دي. د بشري حقوقو د څار هیومن رایټس واچ د ادارې د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین په دې اړه چې ولې دوی په دغه راپور کې اته تنه چارواکي غوره کړي دي د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
The most important thing is these eight, they are excellent examples of
دای وای ته ټول مهمه مسله دا چې د غاتتنه د استونزو خې بیلګری لمړی استونز دا چې د افغانستان حکومت د افرادو ته اجازه ورکړي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه وکړي لکه له محکمو پرته قتلونه، اختطافونه او جنسي تیری چې دا لمړی استونز ده. دوهم استونز دا چې دغه اتو تنو د بهرنیو پوزیانو له مرستو ګټه پورته کړي په مشخص ډول د امریکا د پوز او د امریکا د استخباراتو مرسته
assistance whether particularly US military assistance or US intelligence service assistance
د بشري حقوقو د څار هیومن رائټس واچ د ادارې د آسیا د برخې لمرستیال فلم کاین سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه نن په خبرونو کې درته خبرو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به اوزگوری در گاونده هواد پاکستان و گوری چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اورئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. چارواکي په زابل کې د برمته شو یو د کسانو د اخلاصون په هدف روانو عملیاتو کې د دولت د پلسګونو وسلوال مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي. په وژل شوو کسانو کې چارواکو ویلي دي چې د همت او دایان په نومونو د داعش ډلې هغه قمندانان هم وژل شوي چې درې اونۍ مخکې له موټرو دغه مسافر ښکته کړي وو او له ځان سره بیویلې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې راپورټ لري.
د کابل کندهار پر لوی لار له دوو موټرونو څخه د تښتول سو هزاره مسافرونو د لټون لپاره د کابل څخه ځانګړي کومندوز باکونه هم راغلي. د کندهار هلمند او زابل کومندوز باکونه هم د هوا د لارې سیمې ته رسیدلي او خاکي افغان ولسوالي چې اوس پکې یرغمل سوي مسافرین ساتل کیږي له درو خواوو په معاصره کې ده. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال عبدالحمید حمید ازادي رادیو ته وویل چې د پیلسو عملیاتو پر مهال تر دې مهاله 43 کورنی او بهرنی جنگیالي لمنځولي. هغه زیاته کړه چې په وژل سو کسانو کې د دایان او حکمت الله چې مشوره په همت سره وو او دغه مسافرین تښتولي به هم وژل سوي. د پوینا چې په وژل سو کسانو کې دوی د بهرنی شزي چې د کمانډوز باکونو د رشي اغوستي وي وژل سوي او یو وای په ټپي حالت کې ژوندې نیول سوي.
سایکل مسله کې را وسید تقریبا د اوت څلوریش متر مخالفین د موبای نه ستل دي او په هغه کې دوه مهم کمانډان نامه دي چې کمانډان یې د حکمت الله چې په یمت مشهور و هم د نتالیم کسکلي و هغه د موبای نه ستل دي. دا یان په نامه باندې یو بل کمانډان یې د موبای نه ستل دي. یو ښځه چې کومندوی دریشي اوسه و خارجي دغه د موبای نه ستل دي. یو نوخ نیولې د زیادین سره داخلي ده.
د 215 متل کلی اردو کمانډان هم دا ډول وویل چې د عبدالله کاکړ په نوم هغه کمانډان یې هم په ټپي حالت کې نیولې چې په زابل کې ځان د داعش یا اسلامي ډلې مسول معرفي کاوه. د په وینا عبدالله کاکړ هغه طالب کمانډان دی چې خلکو ته د ملا عمر د وژل کېدو او د سپین بیرغ پر ځای د تور بیرغ څخه د پیروي کول ویل دي.
مخالفتونه په کې وو چې عبدالله کاکړ مخکې د هغې نه خلکو ته ویلي دي چې زیات نو سپین بیرغ په درد نه خوري او ملا عمر مړ دی اوس باید موږ د خلافت اسلامي نه پیروي وکړو. تعداد یې ډېر هم نه دی. همدغه د موږ سابقه پخواني طالبان دي د لسو تر 15 نفرو خارجیانو چې هغه هم د مابین سو لاړل.
دا په تېرو دوو ورځو کې دوهم ځل دی چې چارواکي د داعش ډلې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د وژل سو کسانو ډیره برخه بهرني وسلوال دي چې د روسي ژبې پرته په نورو خبرو نه پوهیږي چې زیاتره د قرغیزستان اوسیدونکو ښکاری.
په برمته شو کې یو هم خدا بخش دی. د خدا بخش مور له دولت غواړي چې زوی د مخالفینو له اسارت خوششي. خدا بخش چې له شاو خالص ورځو راځي د زابل په ولایت کې له مخالفینو سره اسید شوی د کورنۍ غړي او دوستان په کابل کې ویر کوي. زموږ خبريال خان محمد سین او کمرمن ولی سباون په کابل کې دغه ویرجن کورونی ته ورغلی دی او د هغه پر وضعیت دا راپور چمتو کړی دی. راپور د خدا بخش د مور په جړه پیلېږي.
خدا بخش یو له هغه کسانو دی چې شاوخوا لس ورځې مخکې له هراته د کابل په لور خوځېدلی و. د خدا بخش د کورنۍ غړي وای خدا بخش یو عادي دکاندار او د کابل خار په لری سیمه کې لسپینسر مور مرمنه او 15 بچانو سره د خاورو په یو زوړ کور کې وسیدل. د خدا بخش د کورنۍ د غړو په وینا د سره لدی چې په ژوندانه کې ډیر زوریدل وو خو یو بشر دوست انسان وو. دوی وای خدا بخش په همدغه شپو ورځو کې خپل خور او ناروغ خوره هرات ته رسولې او کله چې بیرته د کور په لور ستون شوه په زابل ولایت کې یوې ډلې مخپټو تختولې ده.
دولت کې
سپینسر مورې په یو سړک کوټه کې ناسته او رګ زوی پسې کوکې وهلې. دې چې ژړای نه ودرېده وی وی
خدا بخش کس کاری غرض نداشت د هیڅ کس د ګناه بود کشکی یاد دولت بدی یاده ده هیچ کس کار نداشت یاد طالب بدی قرص دار یک بند خدا نبوده. ای خدا
ده خدا بخش لمور سره په کوټه کې د هغه زامن لونه خوینده او رونه هم ناستو ټولو ژړل او فریادونه کول. شاوخوا 12 کلنی لوری په سلګو سلګو خپل پلار داسې یاده و.
پیش پدر خود بسیار زیادی خوشتیم از که حکومت میخواییم که پدر مزید تر بس دیاره پدر من زه پکنم نو اید گناه ندارم.
ده دی غمجن کورنه پناست و کسانو که ده خدا بخش میرمن را معرفی نشوا. پختنم اوکره میرمن چیر تا ده؟ سپینسر زواب را کر.
سنایل می آیا خود نزیزیز کردیم سیاس نرشیم سبب برشت دیم آخود کرده که سراب یابن مرک مکنیم.
ده خدا بخش ورونا سره لده چه جرغونی و حسای کوله چه خپل مور او ماشومانو تا تسلی ورکلی او صبر تای و حسوی. ده ده مشر رور محمد نومیده او آزادی رادیو تای و بیر.
از زیارات که اومده بودن در تا ساعت 12 بجه روز دیگه تلفنش دست رست بود. بعد از او دیگه تلفنش دیگه خاموش شد تا که اخبار اعلان کرد که 31 نفر در سارت رفت. برادرم که دائم دمیجی بود گاهی وقتی یک دکانی رزق 20,000 یا 30,000 خوراک فروشی میکرد. بعضی امسال کار نشد از مندوی رفته یک بار سبکی رفتم سبزی میورد و یا دیگه میورد و تا بگار اونم رو پاک میکرد و مفرخت. دیگه کارش نمیمود. یک کاراش چی داشت.
زمانو هم وقته چه مخالفین جر تر جر دوی پلار را خوش اکلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د دې اسیرانو د مندلو او خوشی کولو هڅې تیزی کړې دي. امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې تر اوسه ټول اسیران ژوندي دي. دا چې خدا بخش په کله کور ته ژوندی راستنیږي او د کورنۍ د غړو ژړاګانې او فریادونه به یې په خندا بدلیږي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په زابل کې د خدا بخش په نوم د یوه یرغمل شوي د کورنۍ له حاله خبر شولی. د کورنۍ غړي وایي چې البته له یرغمل نیونکو غواړي چې خدا بخش او نور یرغمل شوي ډیر ژر خوشې کړي. د خدا بخش د کورنۍ ویډیو هم د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولی شئ وګورئ. پته مو د ازادي راډیو .org.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. او وسم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. جنقه الکوزی ته بغښ شو.
نیوز ویک امریکایي مجلې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان جګړه ختمه شوې خو د امریکا د بی پلوټ الوتکو حمله دوام لري تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لګي د امریکا حکومت د 2014 کال دسمبر په 28مه په رسمي ډول په افغانستان کې جګړه ختمه اعلان کړه. خو دا جګړه ځکه پای ته نه رسیدلې چې د طالب وسلوالو د منځوړلو لپاره د بی پلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. مجله لیکي په بریتانیا کې د تحقیقي ژورنالیزم اداره دروان ایسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په مستند ډول ثبتوي. مجله زیاتوي د غیر انتفاعي ادارې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې په روان 2015 کال کې تر اوسه 15 تایید شوې هوایي حملې شوې چې د 15 او 44 ترمنځ افغانان پکې وژل شوي دي. نیوزویک مجله وړاندې لیکي د فبروري په 8مه د بی پیلوټ الوتکو حمله کې د شپږو او اتو تنو ترمنځ کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې ملا عبدالرؤف خادم هم شامل و. خادم د طالبانو یو پیژندل شوی او مهم قماندان و او وروسته د طالبانو څخه جلا او د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی و. فارن پالیسي خبرونه په یو مضمون کې لیکلي چې د افغانستان ملي پوځ لکه څنګه چې په لومړي سر کې تصور کېده هم راغښتلی نه دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل د روان کال جنوري میاشت کې د افغانستان د ملي پوځ د توان په اړه د څو کلونو ښکاره حقایق یو دم پټ او مخفي کړل. خبرونه زیاتوي امریکایي جنرال د ارقامو د پټ ساتلو لپاره ممکن ښه دلیل ولري، خو دا مهال چې معلومات خپاره شوي ښیي چې د افغانستان ملي پوځ څومره چې ویل کېدل هومره قوي نه دی. فارن پالیسي لیکي د سې شنبې د ورځې خپرو شوو معلوماتو د افغان ملي ځواکونو په اړه خواشینونکی تصویر ورکړی دی. د خپرونې په باور دا ارقام او معلومات د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې یا سیګار مشر ورکړي دي. د سیګار د مشر په راپور کې ویل شوي چې د 2014 کال د فبروري میاشتې راهیسې د ملي پوځ عسکرو شمیر په 15 کم شوی دی. د سیګار د راپور له مخې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 1,98,000 ته رسیږي او دا له 2011 کال راهیسې د افغان عسکرو تر ټولو ټیټ شمیر دی.
ازادي رادیو اوري د سهار ته بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. بلوت ځوانان وای سره لدی چې په هر برخه کې ظرفیتونه لري، خو افغان حکومتونو دوی لپام غرزولې دي. پرون د افغانستان د بلوت ځوانانو شورا رسما په کار پیل وکړ. په دې مناسبت په کابل کې یو غونډه جوړ شوې و چې پکې د بلوت ګڼو ځوانانو مشرانو او ځینو افغان دولتي چارواکو برخه اخیستې و. افغان چارواکو هم له دوی سره ژمنه وکړه چې د بلوڅو ځوانانو زده کړو، کار او نور فعالیتونو ته به زمینه برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د بلوڅو ځوانانو د شورا غړو وویل چې د افغانستان بلوڅان اوس مهال ښه کډرونه او په هر برخه کې کاري ظرفیتونه لري، خو افغان حکومتونو لپامه غورځولې دي. دوی د ملي یووالي له حکومته هیله وکړه چې د دوی حقونو ته دی د هیواد د نورو قومونو په څیر توجه وکړي. د بلوس ځوانانو د شورا رئیس عبدالرزاق سنجر وویل:
زیت منندر کوم چې سانس مسری هتا دکتورا پر ساته تحصیلات لري زموږ خلک. د وحدت ملی د حکومت د رهبرانو څخه زموږ خواهش ده چې دوی عادلانه تصمیم ونیسي. د شورا یو عمده هدف ده چې د بلوچستان تاریخ، کلتور، زبان، فرهنګ، تحصیل او تعلیم ته توجه وکړي.
خاغلی سنجر دا هم وویل چې د دې شورا د جوړولو هدف لیوی خو د بلوڅو د خورو او روزوانانو یو موټی کول او لبلې خو په هیواد کې د ملي یووالي ټینګولو ته یو نوې هڅه ده. د دې شورا مسؤلینو په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دا شورا هیڅ یوې سیاسي ډلې او تنظیم پورې اړه نه لري او غواړي چې د افغانستان د لوی ولس د یو غړي په توګه د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پرمختیايي چارو کې د نورو قومونو ترڅنګ فعال برخه ولري. د بلوس ځوانانو د شورا د معلوماتو لمخې دا شورا د افغانستان په درويشت ولایتونو کې سانګې لري او ټول ملاګانې تړلې چې هیواد ته خدمت وکړي. دوی دا هم وویل: بلوسانو د تاریخ په اوږدو کې د دې هیواد له ارزښتونو او سرحدونو دفاع کړې، قرباني ورکړي، خو له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د وخت حکومتونو لپامه غورځولې دي. د ځوانانو په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال تیمورشاه اسحاقزی چې د دې ناستې له ویناوالو څخه و، په خپلو خبرو کې له بلوس ځوانانو سره ژمنه وکړه چې د هیواد نورو ځوانانو په څیر به له دوی سره هم د زده کړې او کارموندنې په برخه کې مرستې وشي.
موینت جوانای وزارت اطلاعات و فرهنگ همانند سایر نهادهای اجتماعی همکار
د اطلاعات او فرهنگ وزارت د ځوانانو موینت د نورو ټولنیزو بنسټونو په څیر واړی چې د بلوڅو ځوانانو له شورا سره همکاري وکړي، د دوی ظرفیتونه لوړ کړي او په بهرنیو برسونو او ملي او نړیوالو کانفرنسونو کې ورته د ګډون زمینه برابرې کړي.
بلوڅان د افغان ملت یو برخه ده چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې میشته، خو زیاته برخه د نیمروز ولایت ځایی اوسیدونکو دي. سربیره د بلوس ځوانانو پر شورا د بلوس مشران د بلوڅو د نهضت په نامه یو بل ټولنه هم لري چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې فعال ده. افغان چارواکي وای بلوڅان اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ارګانونو کې مهمه دنده لري، خو بلوڅان کافی نه ګڼي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالرازق صاحب زاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي چې اجرا ریاست باید د بشري حقوقو څخه د لسرغړونکو دفاع و نه کړي. رحمت افغان بیا لیکي چې دغو خلکو جرمونه کړي دي ځکه د بشري حقوقو څار ادارې نمونه اخیستي. سمیع الله علیزی د هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکي چې زموږ برېښنا درې اونۍ کېږي چې خرابه ده، حکومت باید ژر تر ژره جوړه کړي. دولت خان کامران کوچای هم د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د خوست او ګردیز د سړک چارې ژر تر ژره پای ته ورسوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. او د نړیوال جام د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې همدا شپه سکاټلند له بنگلاديش سره لوبه کوي. سکاټلند د بنگلاديش لپاره د 319 منډو هدف ټاکلی دی. بنگلاديش تر اوسه پورې نوي منډې جوړې کړې په 14 اوور کې. یو لوبغاړی هم سوځېدلی دی. د دې او دغه راز د کرکټ د نړیوال جام لوبو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د یادونې وړ بولو چې افغانستان پرون له استرالیا سره لوبه وکړه او لوبه پر استرالیا وبایلله. د افغانستان د کرکټ ټیم دوه لوبې نورې په مخکې لري چې له انګلند او نیوزیلند سره دي. اوس اته نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو. خو بیا هم محمد وای سمیم ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال وایي چې په زابل کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په عملیاتو کې له سلو څخه زیات وسلوال وژل شوي. خو د زابل سرپرست والی وایي چې په دې عملیاتو کې تر 500 ډیر د دولت مخالف وسلوال وژل شوي چې نیمایي بهرنیان. د افغانستان ولسمشر د هند بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې وویل چې په راتلونکي کې به د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې شي. په دې کتنه کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر د هغه هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان برېښنا ریاست هیله مند دی چې سبا یا بل سبا تر کابل پورې 120 میگاواټه اضطراری برېښنا انتقال شي. د امریکای وی فدرالي محکمې یو پاکستانی سړی په اروپا او امریکا کې د حملو په ترسره کولو کې د القاعده سره د همکارۍ په تور محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او د خلیج هیوادونو له چارواکو سره بل ایران سره د روانو اټومي خبرو د وضعیت په اړه خبري وکړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې لک تر لګه څلور دیرش پوځیان او یاغیان د سوریه په حلب ښار کې په 14 او نښتې کې تیر ورځ وژل شول. او د اوکراین په ختیځ کې په دونیتسک کې بیلتون غوښتونکي وایي چې د سکرو په کان کې د تیر ورځې د 14 له امله درې دیرش کان ایستونکي وژل شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو اوس به د اوکراین د کړکیچ او د غراز د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه د روانو خبرو له وروسته حاله مو خبر کړو. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په سویس کې درې ورځې خبرې پای ته ورسولې. دواړو اړخونو وویل چې په خبرو کې پرمختګ وشو خو ډیر کارونه لا پاتې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد نور تفصیل اوروي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ وویل د دغه خبرو په ترڅ کې پرمختګ وشو خو ډیر کار لا پاتې دی. بلخو د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې خبرې په سخته مرحله کې دي. دغه راز یو امریکایي چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه وکړه وویل چې یو څه پرمختګ وشو خو ډیر خندونه په مخ کې دي. هغه وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول بل پلا خبرې د روان مارچ میاشتې په 15مه ترسره کیږي. دغه امریکایي چارواکي وویل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ د فرانسې، جرمني او برتانیې بهرنیو چارو وزیرانو سره ګوري. امریکا او د نړۍ نور 15 لوی هیوادونه هلی ځلې کوي چې ایران سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او په دغه هیواد باندې لګول شوی نړیوال بندیزونه لری کړی شي. اسرائیل د سیمې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې د ایران اټومي پروګرام ته سخت اندېښمن دي. د اسرائیل صدر اعظم د سه‌شنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې ایران سره اټومي توافق کېدای شي د تلاره اور کړی چې دغه هیواد اټومي بم جوړ کړي. خو د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې بنیامین نتنیاهو کوم بدیل وړاندې نه کړ.
د اسرائیل صدر اعظم کوم نورې مناسب لارې وړاندې نه کړې. نو راځي چې د امریکا او اسرائیلو د اساسي اندېښنو په اړه واضح اوسو. ما هته مخکې لدی چې جمهور رئیس هم ویلي دي چې زما د بهرنی پالیسی یو اساسي هدف بداوی چې ایران به پرې نشدم چې اټومي وسله جوړ کړي.
لویدیز هیوادونه اندېښنه لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر شا د اټومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي خو تهران دغه تورونه ردوي. د نړۍ شپږو لویو هیوادونو امریکا، روسیه، فرانسې، برتانیې، چین او جرمني له ایران سره منلې چې د روانې مارچ میاشتې تر دیرشمې یو ابتدایي توافق او د راتلونکي جون میاشتې تر دیرشمې نهایي توافق ته باید سره ورسیږي.
ا ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا له خپل اروپایي متحدانو سره پر دې خبرې کوي چې د اوکراین د پیښو له امله پر روسیې نور سخت بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د دغو بندیزونو لپاره د امریکا یو پلاوی په اروپا کې د خود بندیزونو د لګیدو لپاره شرایطو ته ګوري. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیبر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتور انولاند وایي امریکا او اروپا پر روسیې د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر لارو چارو غور کوي. ویکتور انولاند د کانګرس استمایي غونډې ته د چهارشنبه پورس د دې بندیزونو د احتمالي لګیدو شرایط داسې روښانه کړل. دا مهمه ده چې لګیدلې بندیزونه وساتو او پر دې فکر وکړو چې سختي کړو. موږ اوس له اروپایانو سره پر دې کار کوو. که چیرته د منسک موافقه تطبیق نشي، که چیرته له اوربند سرغړونې پای ته ونه رسیږي، که چیرته درنې وسلې پوشا نشي او داسې نورې هڅې وشي، نو موږ په کومه برخه کې نور بندیزونه لګولی شو؟ که چیرته نورې سیمې لاندې شي، بندیزونه به پسې سخت شي او موږ اوس هغه کلي چې د میرپول په لاره کې پراته دي او له خطر سره مخامخ دي څارو. زموږ د بندیزونو ټیم دا اونۍ په اروپا کې دی. د اوکراین په ختیځ کې له اپریل راهیسې په جګړو کې تر شپږ زره ډېر کسان وژل شوي دي، خو د فبروري په 12مه په منسک کې د جرمني او فرانسې د مشرانو په حضور کې اوربند وشو. ویل کېږي چې تر دې اوربند وروسته جګړې لږې سړې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت خورا ناوړه دی. د اوکراین په ختیځ کې روسیه او د هغې لاسپوڅو بلتون غوښتونکو داسې چورچپاول او تشدد کړی دی چې د ویلو نه دی. په سلګونو روسي درنې وسلې او پوځیان د سرحد لور ته رامت شوي. روان اوړی یوه ملکي الوتکه وویشتل شوه، د دونیتسک هوایي ډګر تباه شو. نن دوه اتیایم ورځ ده چې اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو د ماسکو په زندان کې د نخوړو په اعتصاب لاس پوري کړی دی او په بد حال کې ده. د دیبال سفشار د منسک د اوربند تړون په صحیح کې نه دی. خوشپش ورځې وروسته تر دې چې د فبروري په 12مه په منسک تړون لاسلیک شو، یاغیانو ونیو. د اوکراین پوځ له روسیې غوښتي وو چې پیلوټه نادیا ور وسپاري، خو تېره ورځ د ماسکو یوې محکمې دا غوښتنه رد کړه. نادیا وایي چې دا تیر کال د جون په میاشت کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې اختطاف کړه، بیا یې روسیې ته واستوله او هلته د دوو خبریالانو په وژنه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې راپورونه ورکول متهمه کړه.
د اوکراین د روان وضعیت په اړه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال څرګندونې واورېدې. او اوس بیا هم ځو استرالیا ته. د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سکاټلند له بنګلاديش سره لوبه کوي. لومړی لوبه سکاټلند پیل کړې وه، 318 منډې کړې وې، یعنې د بنګلاديش لپاره د 319 منډو هدف ټاکلی دی. اته لوبغاړي سوځېدلي وو په 50 اورونو کې. بنګلاديش تر اوسه پورې 134 منډې جوړې کړې، دوه لوبغاړي سوځېدلي دی او لوبه هم په شپږم اوور کې ده. په الف گروپ کې دواړه ټیمونه لوبه کوي. په الف گروپ کې د افغانستان ټیم هم تر اوسه پورې څلور لوبه کړې دي. ورسته لوبه پرون و چې استرالیا ته بایلودله. دوه نور لوبه په مخ کې لري د افغانستان د کرکټ ټیم له انګلند او دغه راز نیوزیلند سره. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخې لري چې ژوند په شیبو کې واوري اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته وښی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1225 نوي او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د شخصي ملکیت په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس خاغلی شمس الله احمد زای سره ملمه دی. احمد زای صاحب، خبرونه ته خلاغلی.
ډیره مننه. زه په خپل وخت سره خپل سلامونه ونیکلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
په پایل کې راته وایي چې شخصي ملکیت څه ډول بشري حق دی او په اساسي قانون کې په دې حق لاته ویل شوی دی؟
د افغانستان د اساسي قانون د سلويختمه ماده په بنیاد باندې د شخصي ملکیت د افغانانو یو اساسي حق دی چې دا یو بشري حق دی چې د دې ماده په بنیاد باندې باید مسؤلیت ولري. هیڅ څوک حق نه لري چې دغه حق به د قانون د مجاوزه د اشخاص او افرادو نه واخلي، او هیڅ څوک حق نه لري چې شخصي ملکیت د اشخاص او افرادو مصادره کړي مګم د باصلاحیت محکمې د حکم نه په استثنا سره. په افغانستان کې لکسان کې تاسو پیژان کې هسته هر انسان دې په خاطر په ټولنیز ژوندانه کې کله چې انسان په ټولنه کې ژوند کوي دې په خاطر چې په خپل ژوندانه کې هغه شایان تجدید اړین د ضرورت لري هغه په خپل وخت او زمان سره رفقه وي. انسانان مجبور دي ته دي چې په خپل ژوندانه کې شخصي ملکیتونه ولري، موټر ولري، ځمکه ولري، کور ولري، د کار اسباب ولري، وسایل ولري چې دغه په بنیاد باندې خپل ورځنی ستونزې حل کړي، او د دې په خاطر چې د ژوندانه اساسي شایان مسؤلیت ولري. د افغانستان په قانوني کې خصوصا په اساسي قانون کې په نهویشتمه ماده کې راغلي چې شخصي ملکیت په افغانستان کې باید خوندیتوب ولري، مسؤلیت ولري. هیڅوک حق نه لري چې په دې حق باندې تیری وکړي، غصب کړي د خلکو ملکیتونه، که موټر ده، که ځمکه ده، که کور ده، که نور ده، هغه شخصي ملکیتونه دي هغه واخلي. او که چېرې یو نفر په خلاف یعنی به د قانون د مجاوزه د بل چا شخصي ملکیت اخلي د خپل تصرف لاندې راولي، دا په واقعیت کې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سم د جرم ده. دغه د جرم کوونکی په مورد باندې باید جزایي جوشه طریقه شي او هغه باید د قانون منګول ته وسپارل شي.
تاسو د استملاک او مصادره یادونه وکړه، که په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې استملاک او مصادره څه ته وایي.
په سلویختمه ماده کې چې موږ ځي څو هلته دوه مسلو ته ځي شوی چې هیڅ څوک نشي کولی چې د اشخاصو افرادو شخصي ملکیت مصادره کړي مګر استثناء ورکړي چې د باصلاحیت محکمې د حکم سره سم. مصادره یو حالت وایي چې کچیر یو شخص یو جنایت پورې یو جرم باندې لاس پورې کوي چې هغه جرم دده په شخصي ملکیت له طریقې کیږي. مثلا یو نفر قاچاق کی، قاچاق د افغانستان د نافذو قوانینو په بنیاد باندې جنایت. په قانون کې راغلي کچیر یو نفر قاچاق کوي او د کاشتو غلانو خان لیبرټی دی باید په هغه جزا باندې چې په قانون کې ورته پیشبینی شوی دی په هغه باندې محکوم شي. هغه شای چې دی قاچاق کی مثلا که قاچاق د مخدره مواد وي، د توپک وي، یا هر شی چې وي، هغه باید مصادره شي. هغه د محموله د قاچاق چې قاچاقي او پرزوم کې هغه واسطه چې دغه په ذریعہ باندې قاچاق انتقالي لکه موټر، هر هغه واسطه چې دغه په واسطه باندې د مخدره توکي ما یعنی آیا نور قاچاقي شین په غیر قانوني توګه قاچاقبر هغه قاچاقي علاوه په دې چې دای په جزا محکوميږي، اده هغه د قاچاق مواد مصادره کیږي. د دې دغه شخصي ملکیت که موټر وي، که طیاره وي، که بایسیکل وي، که موټرسیکل وي، هر شی وي، دغه وسیله چې دغه په واسطه باندې دغه غیر قانوني جنس انتقالیږي دا هم مصادره کیږي چې دا بیا د محکمې په حکم کې باید شي. دا ته مصادره وایي. یعنی مصادره هر هغه عمل ده چې د باصلاحیت محکمې د حکم په اساس د شخص یو شخصي ملکیت چې دغه په جرم کې په شکل د اشکال او دخالت لري هغه دولت ته انتقالیږي. او یو مسله د استملاک ده. استملاک یو دولتي حق ده چې دولت عامل منفع موسسو د جوړېدو لپاره کوي چې د اشخاص او افراد او شخصي دارایی دغه ملکیت او باسي دولت انتقال کی او د دې په بدل کې هغه البته دم د قانون د حکم سره سم داسې نشي کولای چې دولت د هر چاز مګه خوښه شو زی استملاک کوم وایم. نه، دا د دې په خاطر چې د خپل شخصي ملکیت دا یو بشري حق ده. بشري حق په ټولنه کې مسؤلیت لري، خوندیتوب لري، او دا یعنی د دې سرغړونه ونی شي د تم دولت شرایط محدود کړي چې په کوم موارد کې دولت حق د استملاک لري. اول چه دای عامل منفع مؤسسه جوړه کی، یعنی د ضرورت عامل منفع مؤسسه جوړیدل پغزی کی باید مشخص شي. دا یو مثلا. بل دا چې دغه چازمکه چې استملاکی کی دغه معاوضه باید یعنی دغه په ایواشه یا باید زمکه ورته ورکړ شي او یا باید دغه په بدل کې قیمت ورته ورکړ شي. یعنی دولت نشي کولای چې په استفاده د حق د استملاک یو شخص زمکه واخلي او هغه ته ناز مکه ورکړي او نه بای ورکړي. نو استملاک یو دولتي حق ده چې دغه په کله کله د ضرورت په بنیاد باندې د اشخاص او افراد او هغه شخصي ملکیت هم کېدای شي چې به دولت انتقال شي.
بعد درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري. و سی ولنده وقفه ده.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پس اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشال سره هیله راو سمون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وبننلرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو په بندوبست لاسونه
وکړو محکمې
له خوا ازادي رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
په افغانستان کې شخصي ملکیت څومره خوندي دی او د اساسي قانون سلويختم ماده چې په همدې حق لده تر کومه حد عملی شوې ده
اصولا خو چون د اساسي قانون احکام واجب التامیل دي په ټولو خلکو په دولتي ادارو په حکومي او حقيقي اشخاصو باندې ولی په عملا موږ وینو چې متاسفانه د اساسي قانون دغه ماده نه پراخ پیمانه سرغړونه کوي په ډیرو مواردو کې موږ وینو چې د عامو افرادو هغه شخصي ملکیت مسؤلیت نه لري غصبي ویلي اشخاصو زور وکول خلک د دې ترڅنګ عامه تمنې یعنی هغه عامه دولتي چې موږ وینو چې په ډېرو ولایتو کې موږ په افغانستان کې داسې ولایت او داسې ولسوالۍ نشته چې په هغه کې زورواکي دولتي ځمکې یعنی غصب کړي نه وي متاسفانه په دغه اړوند د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موږ په دغه څلور د ولایتونو کې د محابسو او د ازادۍ د سلبېدو محالاتو کې لاسرسی لرو څارنه کولته وینو ولې موږ تر اوسه د غصب په نامه چې چا دولتي ځمکه غصب کړې موږ یو قسم تر اوسه نه لیدلی دی په خاطر چې دولت مصلحتي عمل کړی هغه کسان چې ځمکې غصبوي تاسو وګورئ اول په خپل د کابل په ښار په مختلفو نواحیو کې ډېر کسان دي چې دوی دغه دولتیزم کې چور کړي ولی دولت په دې ونتوند چې دغه کسان گرفتار کی او د قانون منګول ته وسپاري د اصول لحاظه د شخصي ملکیت د افرادو باید خوندي توب ولري مسؤلیت باید ولري ولی په عمل کې مونږ وینو چې قانون په افغانستان کې واکمن نه ده یو څه د زورواکي کسان یعنی د قانون په خلاف باندې دوی د اشخاص او افرادو ځمکه کورونه او یا دولتي ځمکه غصبوي او په غیر مشروع توګه په شخصي موارد کې استفاده کوي چې زه هیله منم په دغه اړه باندې دولت قوی تدبیرونه ونیسي او هغه کسان چې په غصب باندې لاس پورې کوي هغوی د قانون منګول ته وسپاري
ډیر زیاته مننه کوم محمد زای صاحب چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ کور مودان قدرمنو اوریدونکو د دې ونې خبرونه هم دومره وا تر بیا مو الله مل شي
خواهد شد وچه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبری به زور آمده ان و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چې افغانستان کې مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاوده او تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ګودر هر بوټي دارو دے چپری لګیږي د پیغلو ټپلونا وګو ویدونکو سلامونه او نیکی هلی د لنډی پاوري دو سر بمو حتمی په ذهن کې رڼا چینا پرغاړوي دنګ چینارونه شاو خواشنه او تنکی واخه د ماتو شویو منګو کودري د شنو او سرو بنګو کوچنی ټوټي او د پیغلو ټو خنداګان انزور شي هو دا ګودر دے
برد تنګي سړ چینا دا چما
د پیغلو د زړونو د سپکې دو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو وسیله ده، او کلنډي وایم ګودر د پیغلو د چکر او د می زای دی.
ګودر تزم را پسې راشه، منګي می دوه دینه ری ملا می ماتوینه.
ګودر تزم را پسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ را وړی دینه.
د منګو ټی سره پد ګودر تزم
مینوالو موږ هم نن ګودر ته تللی یو، غواړو لا ګودر مو خبر کړو چلته څه کیږي او جوړښت یې څه ډول دی. دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
درنو اوردونکو، کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو دیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړونو غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی، یا د خلکو د خوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانان او د پسونه او دغه رمه بیا یې په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذ یو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی ودا شان وینځي، او کله هم اوبه وړي په ګودر کې شيږي وارسي وي، او ډېر ښکلی جوړ سوی وي، شذ زلال یا اصافي اوبه، او کوشش کوي چې شاوخوا یې کمی خټي اخټي په د شوبو په وسیله د ډبر په وسیله لمنځه ولاړ شي، هغه ځای شمو کم جوړ شي.
خغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودرونو اغیزې کړي، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي. دای دې ګودر د تاریخ په اړه وایي
ګودر په لوی پیمانه له عربو را پیل شوی دی. له عربو وروسته دوهم دغه آریایانو اخیستی دی. چاریایانو له 5000 کالو راهیسې ګودرونه درلودل، او دا چې آریایان افغانان، هندیان او ایرانیان دي، دغه مشترک قوم مشترک رواج درلودي، مګر یوازنی خلک چې ګودر یې ساتلی دي تر ډیره ځای پر هغه هندیان او افغانان و. هندیانو او افغانانو پر یو وخت د ګودر درلودل پیل کړی دي تقریبا، ځکه هندیان خپل له افغانستانه کوچېدلي خلک دي د اریانا د هندوکش تلمونو څخه، نو په دې اساس د دوی مشترک رواجونه ډیر زیات دي. په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و. دا مهال هم په کلیواله سیمه کې ستا، ولی متاسفانه په شهرونو ته نږدې سیمه کې کرا کرا د رواج ځکه لمنځه تللې دي، چې کاریزونه وچ شوي دي او لمنځه تللې دي، او یوازې که پاته دي هغه یوازې پر لویو ولو باندې پاته دي، یا د خور پایس کاریږي.
پلانډیو کې هم کله ناکله مشکو پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلې دي که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. مینوالو، د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومو ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. لنډۍ نیولې تر چاربیتې او ان سره تر سرکو رسیدلې دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسي ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
ولسي ادب غنی کمر وایي چې بهترین ادب دی، او هغه کې په لومړۍ درجه کې چې ښه دغه وخت انعکاس موجود دغه په لنډیو کې ده، او تر هغې وروسته بیا چاروای دي او نور هم دي. فکر کوم چې دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر دی د لیدو کتو او په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسي ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم را پسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ را وړی دینه، دا خو همدا یو وسیله ګرځي چې له کوره څنګه ووځي یوه پیغله. په پښتو اوس هم پښتنو کې همداسې ده چې پیغله له کوره نه ووځي، خو هغلته د اوبو د راوړلو مسله ده چې باید اوبه راوړي. چې اوبه راوړي نو خامخا په ګودر کې منګی دی کی
استاد یو بل مسله هغه د ګودر او مازیګر ده ډېر وخت جونې مازیګر ګودر ته ځي الکانه ملته پټیږي ولی مازیګر ځي ګودر ته ولی سهار نه ځي ولی ما غرمې نه ځي او تر ډیره پورې په لنډیو کې دا مازیګر او ګودر دا ډیره یاد شوی
ده هغه لنډۍ به تاسو ته تبن زده ده هغه وایي چې مازیګر خدای دیدن کیږي بده غرمه ده جونې کور کې خوبونه نو دینه خو واضحه و داسې معلومیږي چې هغه وخت خود خوب وي نور د نورو کارونو وخت دی دا هغه وخت دی چې نورو کارونو نه سفارغه شي او په دې وخت کې بیا دوی داسې یو بېله دی چې یو بل ته ووایي د نجونو تر منځ دا تړون غونه هم داسې ده چې په دې مازدیګر کې اوبه راوړي او ټولې ډله ډله ځي که نه داسې یوازې یوازې نه ځي سړی داسې په واقعیت ووایي په دغه مازدیګر کې یو خوند رنګ هم لري یعنی کله کله خو داسې هم شي چې که د اوبو ضرورت کو کې نه وي ضرورت یې پیدا کوي چې خامخا باید دوی له کوره راووځي که نه ځکه چې بل شکل کې د پښتنو انانه نه ده چې خلک لغن راووځي او له بل سره ملاقات او دیدن وشي یا څنګه وشي نو دغه بهترینه وسیله ده چې اوبه راوړم که نه
مروه چې په کابل کې اوسیږي او اصلي استوګنځای لوګر دی وایي کله هم چې خپل کلي ته لاړه شي نو ګودر ته ځي خو دا ډېر کلونه کېږي چې نه ده تللې نوموړی د ګودر په هکله وویل
ګودر ته تللی یم ګودر یعنی هغه ځای ته وایي چې د مازدیګر له خوا نجونې ځي خپل هم اوبو ده کوي هم د خپل زړه دردونه یعنی هر څه یو د بل سره مرکې کوي څه چې په ژوند کې تېرېږي هغه د یو بل سره کیسې کوي د تفریح لپاره هم خپل وخت هغه ځای کې تېروي او کله چې موږ هم لوګر ته ځو کله کله ګودر ته ځو او ځکه چې ښه فضا لري ښه هوا لري او سات مو تېرول
ډېری وخت سي فکر کې یوه چې د ګذر سره په خواو شاسمو کې بوټي ونی یالته ویل کان پټیږي آیا دا خبره درسته ده څنګه
عموما په اطراف کې بلوګر کې دیوي کې لپاره دیوي کې لپاره او د یوې قام اوسیدونکو وی چې وی هلکان هم کې د شیخ پهلوان وی یعنی پردی پکې نشته
د ګذر پاړه د کوم لنډي یاد ده کنه
ګذر ته زم را په سیرا شمنګې می دوه دینری ملامه ماتوینه
اوریدونکو هغه لنډي رښتیا ویلې چې کډیدان کړي ګذر ته راشه زب منګای په لاپو ورو ورو ډکوم دوه ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام د غذایې د زړونو تارونه پیوندونه اخلي
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم خو هر کله چې دلته ځم نو حتماً ځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم مېلې وکړم او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي په همدې خاطر ګودر مشهور دی ځکه چې او ډېر په شعرونو کې یادېږي نو د په کلي کې کله چې نجونې ګودر ته ځي نو هلکان هم راځي او په کلي کې خو همدا عادت دی او رسم دی چې واده هم د خپلوانو تر منځ کېږي نو هلته هلکان او نجونې سره ګوري او شي ډېر اصلېږي
اغلی فضله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یوه نیمه بیا کور ته په ډېرې ناامیدۍ لمده روانه وي
درنو باندې مگر زبی وخت مېن بشکم باخت جانا نماز ګرځې مېن بشکم باخت جانا نماز ګرځې
ګودر په وینو باندې رنگ شو نځونه وړاندې کړل دی پیغلو اور بلونه د میدان وردګو د چاکول سوالي اوسیدونکو رحیم الله وایي چې نامنې د هوا د بیلا بیل سیمو ګودر ناکام او یا هم لمانځوي وړل نو موړې د خپلې سیمې کیسه داسې کوي
اوسنی حالت کې خپل امنیتي ستونزې زیات پیدا شوې دي ګودرونه هغه ځایونه دي چې زیاتره وخت د مازیګر لوري هغه ته پیغلې راځي هغه ته منګی راوړي او د ګودرونو څخه کورونو ته وړي دوی د مجلس او عامه اصلاح باندې دغه د ناستې ځای دی تر اوسه پورې شتون لري خو اما په د اوسنیو وختونو کې د امنیتي ستونزو له کبله یعنی زیاتره پیغلې دي انجونې دي چې هغه د خپل همسین کسانو سره هغه کسان چې دوی مثلا په سین کې سره برابر دي زیاتره وخت نشته ګودرون ته غلطه نشي کولای سره کېني خپل مجلسونه خپل رازونه سره وایي زیاتره وخت ګودر دی انجونو یا د پیغلو دی رد راز ځای نه دی چې دوی به په ګودرونو کې د خپل رازونه سره وایلی دی کیسې به مرکبې سره کولی ته مازیګر تر نه وخته پورې به ته سره ناستی وي یوه لنډه مې په یاد نو کېدی چې زیاتره خلک هم زیاتره په ډېر کسانو په خولو باندې وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه منګې مې دوه دي نری ملا مې ماتوي ده
خاوندا هغه وخت راشي چې ډلې ډلې جنې بیا ګودر ته زینه درنو اوریدونکو ککرک ورک شي او مینا مشي کجنګ مرشي او سول ژوندۍ شي نو بیا به هماغه ګدر نوي بیا به هماغه چینارو نوي او بیا به هماغه مینا مینا مینوي په همدې هیله نن نه خبرونه مو همدلته تمامېږي ک رادیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 2 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا د خدای پامان.